السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و باورې چې افغان چارواکي وایي طالبان پر نظام د خلکو د بے باورۍ لپاره هدفي وژنې کوي. هدفي وژنې څه دي؟ خبرونه کې مو د چارو لوی وکتونکو سره خبرې پرې کړي. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکې دې چې دې او نورو راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د بشری حقوقو کمیسیون وایي نیمروز کې د ملکی مرګ ژوبلې راپورونه څېړي. هلمند کې د پاڅونوالو پر پوستې موټر بم برید شوی او بریتانیا وایي بې وزله هیوادونو ته د کورونا واکسین په برابرولو کې مرسته کوي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په نیمروز کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې شوې ادعا څېړي. د دغه کمیسیون مشر شهرزاد اکبر تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي، په نیمروز کې دا پیښه داسې وخت کیږي چې تر دې مخکې په هلمند کې په یوه بمباري کې د ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ څو غړي وژل شوي دي. میرمن اکبر له حکومت غوښتي چې د ورته بریدونو د تکرار مخنیوی وکړي. د نیمروز د خاشرود ولسوالۍ اوسیدونکو پرون یکشنبه د لږ تر لږه 14 کسانو مړي د ولایت ودانۍ ته راوړي وو چې ویل یې ورمه شپه د افغان ځواکونو په بمبارۍ کې وژل شوي.
بعد هغه څه درې درافه وشوه. ورغلی همدا ټپي مې راخیستی دی، ټپي چې مې راواخیستی د کور 14 نفر شهیدان شوي دي. دوه نفر په ټپیانو چې یو دغه دی، یو بل سما سرسره کې ټپي و هغه جوړ هغه مرانېستی. څلور نفر دغه د نارینه دي، نور ګرد عاجزي.
215 میوان قلی اردو هم تایید کړی چې په دغو عملیاتو کې ځینو ملکیانو ته مرګ ژوبلا وختي، خو ویلي دي چې په دې اړه څېړنه کوي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر بیا ویلي د منظرې په سیمه کې د عملیاتو پر مهال د طالبانو د سری قطې 12 غړي وژل شوي. د طالبانو بیان زبی قاری یوسف احمدی بیا ویلي خاشرود کې ملکیان وژل شوي دي. د هلمند مرکز لخکرګاه په سرګودر سیمه کې موټر بم چاودنې یو تن وژلی او اته نورې ټپیان کړي دي. د هلمند یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه د ولسي پاڅونوالو پر پوستې شوې ده. یوې بلې سرچینې چې د ټپیانو شمیر 15 تنه ښیي وایي چې مرګ ژوبله ټوله پاڅونوالو ته اوښتې. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د اسلامي وحدت ګوند مشر محمد کریم خلیلی نن په رسمي سفر پاکستان ته ځي او له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان پر سوله بحث کوي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت په یو بیان کې ویلي ښاغلی خلیلی به د جنوري له 11 تر 14 د یو هیات په مشرۍ په اسلام آباد کې وي. د اعلامیې له مخې کریم خلیلی به له صدر اعظم عمران خان، د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي او د ملي اسمبلی له مشر اسد قیصر او نورو مشرانو سره وګوري. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي دا سفر د پاکستان د هغې پالیسۍ یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان سولې پروسه کې پر یو ګډ تفاهم سلا کېدل دي. تر دې مخکې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغني برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پاکستان ته تللی وو. د پاکستان کرکټ په سوداګریز لیګ کې د افغانستان درې تکړه لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن واخیستل شول. له شپږو لوبډلو جوړ دغه لیګ چې په 2015 میلادي کال کې پیل شوی هر کال ترسره کیږي. په بل خبر کې د افغانستان کرکټ بورډ وایي له آیرلند سره د راروانو مسابقو د چمتووالي لپاره به په متحده عربي اماراتو کې د ملي ټیم تمرینات له تیرې شنبه په شدت سره روان دي. په پام کې ده چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د جنوري پر 21مه، 24مه او 26مه درې یو ورځنۍ یا 50 اوره مسابقې وکړي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک:
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په عربي متحده اماراتو کې تمریناتي کیمپ پیل کړ. دغه تمریناتي کیمپ مخه د آیرلند پر وړاندې دریو نړیوالو 500 ورځو لپاره تیاری دی. دا چې دا لوبې به د افغانستان په قربتوب د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله تیره اونۍ متحده عربي اماراتو ته ورسېده. خبرونه له ازادي رادیو ناوړی. د عراق په جنوب کې د پولیسو او مظاهره چانو په تازه شخړو کې یو پولیس وژل شوی او 45 مظاهره کوونکي ټپیان شوی. د جرمني خبری اجانس په حواله په ناصریه ښار کې پرون شخړه وروسته له هغه پیل شو چې اول مظاهره چان په الحبوبي میدان کې سره راغون شول او د هغو کسانو د خوشی کېدو لپاره یې غږ پورته کړ چې د وروستیو ورځو په مظاهرو کې نیول شوي دي. د اجانس په حواله مظاهره چانو پرون د موټرو ټایرونو ته اور واچول وو او د ناصریا خار یو اومده لارې وتړله. په عراق کې د 2019 کال له اکتوبر میاشتې وخت نا وخت مظاهره کیږي او برخوالی د دغه هیواد په سیاسي دستګاه کې د اساسي بدلونونو غوښتنه لري. دغه سیاسي دستګاه په 2003 میلادي کال کې پر عراق د امریکا تر یرغل وروسته واک ته رسیدلې ده. بریتانیا وایي په بېوزله هیوادونو ته د کورونا ویروس ضد واکسین له رسولو سره د همکارۍ لپاره یې له نړیوالو مالی مرستندویانو نږدې 1 میلیارډ ډالر بس پنټوله کړې. بریتانیا ویلي د دې ترڅنګ یې د یو ځانګړي پروګرام له لارې د 548 میلیونو پاونډو مرسته ژمنه کړې ده. د فرانسې خبري اجانس په حواله کاناډا، جاپان او جرمني د هغو هیوادونو په ډله کې دي چې په ټوله کې یې د 1.1 میلیارډ ډالرو په ټولولو کې له دې ځانګړي پروګرام سره مرسته کړې. دا بسپنه به روان میلادي کال 92 پرمختیایي هیوادونو ته د کورونا ضد واکسین په رسولو کې مرسته وکړي. او په قرغزستان کې ملتپال سیاستوال صدیر جباروف د ولسمشرۍ پرونی ټاکنې وګټلې. جباروف په داسې حال کې واک ته رسیږي چې تر لانجمنو پارلماني ټاکنو وروسته 3 میاشتې اعتراضونه روان وو چې دغه هیواد له سیاسي کړکېچ سره مخامخ کړی وو. د ټاکنو مرکزي کمیسیون په وینا نږدې د ټولو رایو تر شمیرلو وروسته څرګندېږي چې جباروف د ټاکنو څه باندې 99.9% رایې ګټلې دي. له دغو ټاکنو سره هممهاله د شوې ټول پوښتنې پایلې ښیي چې رایه ورکوونکي د مرکزی آسیا په دغه هیواد کې چې 6.5 میلیونه وګړي لري د ریاستي نظام پلوي دي. د ټول پوښتنې له مخې یوازې 10% برخوالو په دغه هیواد کې پارلماني نظام پلوي کړې ده. د نورو رهبرانو ترڅنګ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني هم د ولسمشرۍ په پرونیو ټاکنو کې د بریا له کبله صدر جباروف ته مبارکي ویلې ده. ازادي رادیو ته غواګي وړاندې خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان حکومت یو ځل بیا طالبان تورن کړل چې هدفي وژنو کې لاس لري. طالبان ولې دا کار کوي؟
دغه هدف هم دغه دی. جمهور ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهم خبر دا ده چې په نظام د خلکو بے باوري نهایت زیاته کړي.
هدفی و جنیت سدی
د سیاسی تروریستی حملو یو شکل دی چې پلی مشخص مخه د نظر ور کسانو د منځولو کې تعقیب کړي شي.
ملګری ملتونه وایي بې وزلی او د ماشومان خوارځواکی د افغان ټولنې له لویو ستونزو دی.
سوی د غزې ته راوړې دی د دریش په کې ردلې پروت دی. بالا ګرسره وضعیت خراب دی. بالا نه پوهیږي چې موږ څه.
بلاروس کې د ولسمشر او سیاسي مخالفانو د نویو ناندریو په اړه هم اوري. او دویم نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټې پروګرامونو ته ځانګړي شوی. اته بجې او 8 دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال دفتر یو ځل بیا وویل په وروستیو هدفي وژنو کې وسلوال طالبان لاس لري او هدف یې پر نظام د خلکو د بې باورۍ زیاتول دي. خو وسلوال طالبان چې په دغو هدفي وژنو کې خپل دخالت ردوي وایي دا هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې د راتلو مخالفان دي. د هدفي وژنو په لړ کې پرون یکشنبه په کابل کې د عامه ساتنې ملي تصدۍ د مطبوعاتو مسؤول و وجل شو چې پراخ خبرګونونه یې وپارول. په دې اړه پام کړئ د صالح محمد صالح راپور ته.
د جمهوری ریاست د لومړی مرستیال امرالله صالح مطبوعاتي دفتر په وروستیو هدفي وژنو کې وسلول طالبان په مستقیم دخالت تورنوي. د ښاغلي صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد پرون ازادي راډیو ته دا خبره وکړه.
دا چې طالبان د دې بریدونو مسؤلیت نخلی هغه د افغانستان خلکو ته په خپل طالبانو ته که فکر پی وکړي او دا اعتراف وکړي واضح ده. هغه دا چې دوی امریکایانو سره وعده کړي چې موږ په خارونو کې حمله نه کوو. اوس په خامرونو کې دوی په انتحاري بریدونو کې چې مخکې کول یا ډله ایزو بریدونو باندې خود دوی امریکایانو سره هغه توافق خرابېږي. دوی له هغې نه ویره لري. نو هغه ټول جنگ یې متمرکز کړی دی په کابل باندې چې هدفي وژنې بمی چاودنې دي.
د هدفي وژنو په لړ کې پرون په کابل کې د افغانستان د عامه ساتنې ملي تصدۍ مطبوعاتي مسؤول ضیا ودان له خپلو دوو همکارانو سره په یوه چاودنه کې ووژل سو. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر د دې وژنې په تړاو لیکلي دا کسان څوک دي چې د افغانستان د ځوان او تحصیل کړي ځواک د له منځه وړلو هڅه کوي. زموږ هم نسلان او د راتلونکي لپاره موجوده هیله وژني. په تیرو دو میاشتو کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایي ترڅنګ ګڼ خبریالان، فعالان، پیلوټان، سیاسي څېرې او نور شخصیتونه په دغه سي هدفي حملو کې وژل شوي دي. طالبانو او امریکا د فبروري پر 9 په خپلو کې موافقه لاسلیک کړې چې له مخې طالبانو په لویو ښارونو کې د لویو حملو نه کولو ژمنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جنوري میاشتې پر 2 وویل له څه باندې یوه کال راهیسې په افغانستان کې کوم امریکایي سرتیری نه دی وژل سوی، حال دا چې په 2019 کال کې په افغانستان کې د وژل سویو امریکایي پوځیانو شمیر 60 ته رسیدلی و. په وروستیو میاشتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د ملکي افغانانو مرګ ژوبله هم زیاته سوې ده. ملګرو ملتونو ویلي د 2020 کال په لومړیو 9 میاشتو کې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ په جګړو کې نږدې 6000 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په وروستیو کې د هدفي وژنو زیاتېدو د عامو افغانانو اندېښنې زیاتې کړې او دوی له دولته په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. د امرالله صالح د مطبوعاتو او عامه اړیکو د دفتر رئیس رضوان مراد وایي دا هدفي وژنې د وسلولو طالبانو لخوا د څو هدفونو له مخې کیږي.
څو هدف دي؟ یو دا چې امنیتي تړون یا د شپږنیمو ټیم باید ناکام کړي چې په هغه کې مستقیما پاکستاني هم په دې پلان کار کوي او د هغوی هدف هم دغه دی. جمهوري ریاست لومړی مرستیال باید ناکام ثابت کړي. دوهمه خبر دا ده چې په نظام د خلکو بے باوري نهایت زیاته کړي او داسې څرګند کړي چې ګواکې نظام خپل سربازان، خپل ځوانان خپل وژني. هدف د دې جګړې او دغه روسي او هدفي وژنو هم دغه دی.
په کابل کې د امنیتي پیښو له زیاتېدو وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی د اکتوبر میاشتې په نیمایي کې د سیمو دی لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت خپل لومړی مرستیال امرالله صالح ته وسپاره. که څه هم په وروستیو کې په کابل کې لوی امنیتي پیښې کمې سوي، خو د مقناطیسي ماین چاودنې او هدفي وژنې زیاتې سوي دي. بل خو د کورنیو چارو وزارت ویان طارق قاریان پرون رسنیو ته وویل د ځینو هدفي وژنو په تور څو نیول سویو کسانو اعتراف کړی چې د طالبانو غړي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په ټولو هدفي وژنو کې د خپلې ډلې د حالت رد کړي او ویلي دي دوی یوازې د هغو کسانو پر ضد عملیات کوي چې په پوځي او استخباراتي فعالیتونو بوخت دي. مجاهد پرون ازادي راډیو ته وویل د غیر نظامی اشخاصو وژل په طالبانو پورې اړه نه لري او دوی دا ډول ادعاوې چې ګواکې طالبان په دغسې پیښو کې لاس لري ردوي. مجاهد ویلي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې مخالفان دي. د هدفي وژنو تر څنګ په امنیتي پیښو کې هم ملکیانو ته مرګ ژوبله اوړي چې تازه مورد یې په نیمروز ولایت کې وړمه شپه په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه د 14 کسانو وژل کېدل دي. تیره اونۍ د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې په بشرن سیمه کې په یو ورته هوایي حمله کې د 5 کوچنیانو د وژل کېدو او 5 نورو د چپې کېدو خبر ورکول سوی وو.
و موریدل چې په افغانستان کې هدفي وژنې زیات شوې او حکومت یو ځل بیا وایي چې طالبان د دغو حملو تر شا دي. په دغو تازه وژنو کې پرون د عامه ساتنې د تصدۍ ویاند ضیا ودان وژل شو. زیاودان د خوست اوسیدونکو وو. خوستي فعالانو او ځوانانو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو کسانو ژوند خوندي کړي او د هغوی د هدفي وژنو مخه دی ونیسي. دوی د خبرې د عامه ساتنې د ویان او مدني فعال زیاودان د جنازې په مراسمو کې وکړي چې تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اورو.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او د وژل شوي مدني فعال او د عامه ساتنې تصدۍ ویان ضیا ودان د کورنۍ غړو له افغان حکومت وغوښتل چې د ټولنې د مخکښو او فعالو کسانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی ویل دا ډول پېښې د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کوي او د خلکو باور زیانمنېږي. دوی یاد څرګندونې د یکشنبې ورځې مازدیګر خوست ته د ملي پوځ په یوه الوتکه کې د زیاودان د جنازې د رارسېدو په ځای کې ازادۍ راډیو ته وکړې. مدني فعال فریدالله قربان وویل
زیاودان یو ډېر ستر وطن پرسته انسان و. د ده مړینې یوه رښتیا هم لویه ضایعه ده او زموږ ګیله دا ده چې ولې په مرکز کې دغه ډول پېښې کېږي. ټول عمر ولایتونو ته له مرکز جنازې روانې وي. زموږ غوښتنه دا ده چې کدا پېښې همداسې دوام وکړي د ولس او حکومت ترمنځ به دا فاصله نور هم ډېره شي. غوښتنه دا ده چې حکومت د دغه مسایل جدي ونیسي، د دوی عاملینو ته د سزا ورکړي تر څو ولس یو قناعت حاصل.
د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د زیاودان وژنه د افغانستان د ځوان نسل لپاره یوه لویه ضایعه او بلله وویل
موږ د زیاودان مړینه د خوست نه بلکې د افغانستان د ځوانانو لپاره یوه ستره ضایعه بولو او
مزدور دښمن د تیر او وحشتونو په دوام یو ځل بیا خو د دوی په افغانستان کې هغه خلک چې ژبور دي، هغه خلک چې په دې خاورې ولس یې زړه بدی، هغه خلک چې د دې خاورې اصل بچیان دي، دوی نه غواړي چې هغه ژوندی پاتې شي.
د زیاودان د ترور زوی سمی ولات الوی د وطن سره چې هر څوک مینه کوي څوک ژوندنه پریږدي.
زیاودان تل د وطن په دفاع خبره خبرې کړي دي، د کلی کنه کړي دي، د کور کړي دي، د وطن لپاره کور کړي نه د ژوند لپاره. زیاودان چې سارو خړو په خپل خبرې وخړو، موږ د وطن لپاره دفاع غوړو، امنیت غوړو، ستل غوړو، نو مارګه موږ په هر لحاظ کې کوم سره میدان ته روزي اثر خوري نه ژوندای پته کیږي.
خوست والی جنرال محمد کټوازی ویل که خاورې غږ کولای شوی نو ویری به وچه شهیدان نور بس دي.
که خاورې غږ لرلای خولی لرلای دا ویل به شهیدان نور بس. زه بیا هم په ټولو باندې غږ کوم چې راځي سره کینو، د ورور غوندې، د وطن غوندې، د افغان غوندې، په یو ټغر سره کینو چې څو سوله راشي. یو متل دی، کله چې تر خولی د توپک شپېلې مخکې وه نو هغې وطن کې سوله نه راځي. موږ تاسې فکر لرو، عقل لرو، مسلمان یو، افغانان یو، کینو خلو مخکې کړو، زه به مخکې توپک شپېلې شاته کړم خپل سولې ته.
د ار څخه د دې پیښې په اړه په یوه خبر پاڼه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله پر وطن پالو ژمنو او خدمتګارو شخصیتونو بریدونه د اسلامي ارزښتونو خلاف او بشري ضد جنایت بلل شوی دی. زیاودان چې شاوخوا 20 کاله عمر لاره د خوست د ګربزو د وړو کلي اوسیدونکی وو او څو کاله د خوست په بیلابیلو سیمه ییزو راډیوګانو کې کار کوونکی او مدني فعال پاتې شوی وو. تر اوسه د زیاودان د وژنې مسؤلیت کوم چا په غاړه نه دی اخیستی.
هدفي وژنې څه دي او په افغانستان کې ولې زیاتې شوې؟ دغه پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې صالح محمد صالح په ډنمارک کې لمیشت لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال څخه کړې ده.
هدفي وژنې یا زنځیري قتلونه د سیاسي تروریستي حملو یو شکل دی چې هم خپلې مشخصې مخې د نظر وړ کسانو د منځوړلو کې تعقیب کړلی شي او هم د وحشت فضا حاکمه کړلی شي تر څو خپلو سیاسي غوښتنو د منلو لپاره مقابل لوری وهڅوي. نو په افغانستان کې چې څلوېښت کلونو جنګونو په لړ کې دا روسي جګړه تر ټولو ډولونه ډېره اوږده او پېچلې جګړه ده او له بلې خوا د جګړو دواړه لوري سیاسي پختګۍ ته رسېدلي دي. هر لوری د خپلو غوښتنو د منلو لپاره له هر ممکنه لایف څخه کار اخلي. نو همدغه هدفي وژنې هم یو له همدغو قتلونو څخه شمېرلی شوي. څو د تېرو تاریخ پېښو په نظر کې نیولو سره ولسونه هم ورته فکر کوي. طالبانو د هر ډول تروریستي حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی چې د دوی له لوري کېدلی، که څه هم ډېر بې ګناه ملکي قتلونه هم ورسره مل وو، ولې اوس د دې قتلونو مسؤلیت دوی نه دی اخیستی. او له بل لوري چې ورته ګورو، په حکومت کې هم داسې کړۍ شتون لري چې د سولې له راتګ او د طالبانو د سیاسي مشارکت په حکومت کې ورته د منلو نه دي. دوی دي چې د طالبانو د بدنامۍ او له بلې خوا په حکومت باندې فشار راوړل د موقت ادارې لپاره د منلو دپاره دا کارونه کوي.
وسلوال طالبان وایي هدفي وژنې هغه کسان کوي چې د سولې پروسه غواړي زیانمنه کړي. حکومت هم د هدفي وژنو عاملان د سولې دښمنان ګڼي. دا حمله کوونکي څنګه مهارېدلی سي یا د دغو حملو مخه څنګه نیول کېدای سي؟
معمولا که دی دولت له طرفه څخه وي دغه، او که دی بر جانب مقابل لوري څخه له طرفه څخه وي، دا د ډیرو پټو مخصوصو کلیو لخوا څخه په عمل کېږي. د استخباراتي ادارې هغه ډیر مرموز شکل قتلونه له همدغه لرې کې عمل کېږي چې د دغو قتلونو د کشفولو او د هغوی د مخنیوي لاره تنده تنده د یو مملکت هغه امنیتي ادارې په غاړه اخیستلی شي. کله چې خپله دوی پکې ورسره همغږي شي، حملاسې شي، نو په هغه صورت کې د دغسې قتلونو مخنیوی ډېره مشکله ده. که موږ وایو چې حکومت ولې د داسې هدفي وژنو مخه نه نیسي، داسې نه ده، بلکې موږ وایو چې حکومت باید پوهه دروي، د مخنیوي خبره نه ده.
لیکوال او تحلیلګر عزیز الله حقپال و چې د هدفي وژنو پر څرنګوالي او زیاتوالي غږېده.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم راځو د افغانستان د ټولنې یوې بلې عمده ستونزې ته. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د راپور په خپرولو سره اعلان کړی چې 13.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا اکثره د هغو کورنیو غړي دي چې د جګړو او نورو ستونزو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي. په دغه راپور کې راغلي چې له 5 کلونو ښکته په 2 ماشومانو کې یو یې له خوارځواکۍ کړیږي. د یاد راپور پر بنسټ افغانستان د نړۍ دویم هیواد دی چې اوسیدونکي یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي د ژمي په دریو میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شوو ته خوراکي توکي ویشلي. نور په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د هرات په حوزوی روختون کې د خوارځواکو ماشومانو د درملنې مرکز دغه ماشومان د ناسم خوراک له امله دلته د روختون په کټ پراته دي. عبدالقیم چې د بادغیس ولایت اصلي اوسیدونکی دی د دې ماشوم پلار دی. نوموړی وایي د ماشوم د پیدایښت په ورځ مور مړه سوه. د مور د شیدو د نشتوالي او د بېوزلۍ له امله د ماشوم ناروغ سو.
دلته راوړی دغه هسپتال ته دغه نهدهستوی د غزې ته مې راوړی دی. نو دلته پروت دی دا درې شپې کېږدلې پروت دی. بالا ګرسره یې وضعیت خراب دی. بالا نه پوهېږو چې مړ څه و.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر د یو تازه راپور له مخې په افغانستان کې له هرو دو ماشومانو یو له خوارځواکۍ کړیږي. د بېوزلۍ او سالمو خوراکي موادو ته محدود لاسرسی په افغانستان کې په خوارځواکۍ د ماشومانو د اخته کېدو عمده لاملونه بلل سوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان په راپور کې راغلي 3.4 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا شمېرې د تیر کال په پرتله 2 برابره زیاتې سوي دي. د کورونا وایروس اقتصادي اغیز د اړمنو افغانانو کچه 2 برابره کړي او افغانستان د نړۍ د دوه هغو هیوادونو په ډله کې راځي چې روغتیایي سیستم او صحي خوراکي توکو ته اړتیا لري. په ورته وخت کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت وایي د ژمي په درې میاشتو کې یوازې 1 میلیون کورنیو بې ځایه شویو ته خوراکي توکي ویشلی سي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
سال گذشته همچنان نزدیک به 10 میلیون نفر
تیر کال لس میلیونو کسانو بیړنۍ بشري مرستو ته اړتیا درلوده. روان کال د کورونا ویروس د خپراوي له امله دا شمېر زیات سوی. دا شمېر رښتیا هم د اندېښنې وړ دی. طبیعي او غیر طبیعي پیښې لکه کورنۍ جګړې لامل دي. خو موږ یوازې توانېدلي چې روان کال له 1 میلیون کسانو سره مرستې وکړو.
متضرر شدنشان سره حوادث و احتمال پیښو شدنشان میره.
د دغه راپور له مخې په افغانستان کې 102 مرستندویه سازمانونه فعالیت لري چې د افغان حکومت په همکارۍ په کلنی ډول 5.1 میلیونه افغانانو ته د مرستو رسولو وړتیاوې لري. په تیرو 20 کلونو کې د بېلابېلو مرستندویو بنسټونو د مرستو سره سره بیا هم د لرو پرتو سیمو خلکو په ژوند کې چندانې بدلون نه دی راغلی. بېوزلي، بېکاري، سالم خوراکي سیستم ته نه لاسرسی هغه څه دي چې ډېری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوس برا شو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصری او مقالې خپرې کړې دي. طالبان غنی د سولې په وړاندې خند غني. ایرو ایشیاروی خبرونه تر دې سرلیک لاندې د افغانستان د سولې روان بهیر ته کتنه کړې او لیکلي دي. طالبانو د شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې د افغان ولسمشر اشرف غنی هوډ چې د ولسمشرۍ د دورې تر اخره به په قدرت کې پاتې شي د سولې روانو خبرو ته زیان رسوي. طالبانو دغه خبرداري په هغه ورځ ورکړې چې د دې ډلې استازیو د قطر په پلازمینه دوحه کې د غنی د دولت له استازیو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړ. د جګړې د دواړو لورو لخوا د دغو خبرو له پیلېدا سره په رسنیو کې داسې ګنګوسې راپورته شوې چې ښایي غنی قدرت یو موقت حکومت ته وسپاري چې د سولې پروسه وڅاري. خو د ایرو ایشیا په لیکنه افغان ولسمشر روان اونۍ په ښکاره له دغې طرحې سره مخالفت څرګند کړ. یو ځل بیا یې خپلې ژمنې تازه کړې چې دای له قانوني پلوه ځان مکلف بولي چې قدرت خپل منتخب ځایناستې ته وسپاري. ښاغلي غنی د چهارشنبې په ورځ په ننګرهار ولایت کې د خلکو یوې غونډې ته وویل چې دا ولسمشري د ده نه ده، دا څوکۍ د افغانستان په ملت پورې تړلې ده. غنی وروسته له امریکایي سی این این تلویزیون سره په مرکه کې چې د جمعې په ورځ خپره شوه هم پر خپلې دې خبرې بیا تاکید وکړ او ویې ویل د ده اصلي هدف دا دی چې د خلکو د ارادې سره سم قدرت خپل منتخب ځایناستې ته وسپاري. خو طالبانو په یوه تبصره کې ویلي چې په قدرت کې پر پاتې کېدو د غنی ټینګار به په افغانستان کې د روانې اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره د خبرو له لارې په سوله ییز ډول د یوې حل لارې د موندلو ور وتړي. د افغان خزو د تیرو کلونو لاسته راوړنې باید خوندي شي. دا هغه موضوع و چې د افغان میرمنو مخکښو ملاتړو د اتلانتیک شورا د تیرې پنجشنبې د ورځې په غونډه کې پرې ټینګار وکړ. دا غونډه په افغانستان کې د خزو لاسته راوړنې، د افغان خزو لپاره د اقتصادي فرصتونو ملاتړ، د سولې او امنیت یو عمده عامل ګڼل کیږي تر سرلیک لاندې جوړه شوې وه. په دې اړه د اتلانتیک شورا په ویبپاڼه کې په یو مطلب کې لولو چې د دغه غونډې برخوالو په افغانستان کې په تیرو نږدې شلو کلونو کې د ښځو پر لاسته راوړنو، د سولې او امنیت په چارو کې د ښځو د پراخ رول پر اهمیت او د افغان ښځو د ځواکمنتیا په برخه کې د امریکایي لوبغاړو د رول په اړه خبرې وکړې. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. په بیلاروس کې د ولسمشرۍ تر ټاکنو وروسته د سیاسي اختلافونو په دوام د اپوزیسیون مشر د ولسمشر الکساندر لوکاشینکو تازه ژمنه رد کړه. لوکاشینکو ویلي تیار دی د روان میلادي کال تر پایه نوی اساسي قانون ترتیب کړي، خو د اپوزیسیون مشر سویتلانا سیخانوفسکایا پرون ویل لوکاشینکو د ولس د تیر ایستلو پروژې ته دوام ورکړی. صالح محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګه د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشر سویتلانا سیخانوفسکایا پرون د الکساندر لوکاشینکو تازه وړاندیز رد کړ. لوکاشینکو ژمنه کړې چې د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مسوده ترتیب او ټول پښتنې ته به وړاندې کړي، خو سیخانوفسکایا پرون په ټلګرام کې ولیکل په بیلاروس کې یوازې یو نوی اساسي قانون تصویبېدای شي چې هغه د خلکو اساسي قانون دی. د هغې په خبره دا خلک دي چې د دې قانون مسوده به لیکي او ورباندې به بحث کوي. د اپوزیسیون مشر لوکاشینکو ته په اشاره ویلي هغه سړی چې د بیلاروس له وګړو بیریږي د هیواد له عمده قوانینو سره کوم سروکار نه لري. بیرمن سیخانوفسکایا ویلي لوکاشینکو خپل تیرستونکې پروژې ته دوام ورکړي او هڅه کوي زیات وخت ګوتو ته ورسي، خو د هغې په ټکو نور د بیلاروس وګړي ورباندې باور نه کوي. وروسته له هغې چې الکساندر لوکاشینکو د اګست میاشتې د 9 د ولسمشرۍ په ټاکنو کې خپل بریا اعلان کړه، په بیلاروس کې له هغې راهیسې مظاهرې روانې دي. دا د هغه شپږمه دوره ده. دغه مظاهرې د بیلاروس د امنیتي ځواکونو لخوا شدیدا ځپل سوي او پر مهال یې تر 150 ډیر کسان د پولیسو لخوا توقیف سوي، ورسره پر رسنیو او عامه غونډو محدودیتونه لګول سوي دي. د اپوزیسیون د مشر په وینا اپوزیسیون مخکې هم ویلي چې الکساندر لوکاشینکو د ولسمشر په توګه په رسمیت نه پیژني او د خپلې کاري دورې د دوام لپاره د هغه قانوني هڅې نه مني. میرمن سیخانوفسکایا ټینګار وکړ چې د 2021 میلادي کال تر پایه دی تازه ټاکنې او د اساسي قانون لپاره ټول پوښتنه له لوکاشینکو پرته ترسره سي. د هغې په وینا دفتر به یې ډیر ژر د نوي اساسي قانون مسوده د بحث لپاره وړاندې کړي. د بیلاروس د اپوزیسیون مشر دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې الکساندر لوکاشینکو د نوي اساسي قانون د مسودې د ترتیب لپاره خپل ژمنه تکرار کړه. د هغه دا نظریه مخکې هم د اپوزیسیون لخوا رد سوې او د وخت تر لاسه کولو هڅه ګڼل سوې ده. زورواکي الکساندر لوکاشینکو د ارتودوکس عیسویانو د نوي کال په مناسبت چې را روانه پنجشنبه پیلېږي، د روسیې له دولتي ټلویزیونه په مرکه کې یو ور بیا په بیلاروس کې د بدلونونو خبره وکړه، خو ویې نه ویل چې څه ډول بدلونونه غواړي. لوکاشینکو وویل د روان میلادي کال تر پایه به د نوي اساسي قانون مسوده ترتیب سي او بیا به د یوې ټول پوښتنې په نتیجه کې پریکړه کیږي چې آیا بیلاروس دې نوی اساسي قانون ولري او کنه.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیستا
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مخمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زبیر نه خوش کوم چې ګډون نه پښک کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
دوستانو پر یوټیوب سربیره زموږ خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com. که چیرته فیسبوک کاروئ زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو هم مینوال شئ. پته ده facebook.com/azadiar. وړاندې د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه درته لرو، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام. خو اوس د خبرونې دویمه نیمایي ته ورسېدو. د سهار 8:30 بجې دي، پام وکړئ.